द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده نن د نهه ورځ کال 2019 د نومبر د میاشتې 12مه نیټه ده وخت شوې ده پاکستان کې د سحر شپږ بجې افغانستان کې 5:30 بجې شوي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګلبرز او د ماسوتن 8 بجې شوي دي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د نیمې ګنټې د خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام سلمی شوایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان درې ځله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لندن ته د علاج لپاره تک د ګل پورز یو ځل بیا په داسې حال ځنډول شوی چې د احتساب قامی ادارې نه بویلي د اگزیټ کنټرول لیست نه د نومبولي نوم لرې کولو لپاره حکومت مجاز اداره ده
د دې یو کمیټه کم د دې خبرې دغه کوي چې څوک پی سي ال واچي یا په دغه غونډې مرغ د کابینې غونډه ده هغه به دې باره کې فیصله کی بیا په کابینه خبرې او کابینه به بیا د عمران خان دغه د لاندې بیا په دې باندې فیصله کی
د افغانستان ولسمشری انتخاباتو کې برخه اخستونکو ځنې صدارتي امیدوارانو د رایې او بیاشمیرنې عمل په سر احتجاج کړی او د یو موقتی حکومت لاندې یې د انتخاباتو دویمې مرحلې تر سر کولو لپاره غږ کړی دی خو افغان صدارتي مرستیال بیان دولت خان مینپال د لنډمهاله حکومت غوښتنه رد کړي
موقت او سرپرست حکومتونه افغانانو ته د منلو وړ نه دي د موقت او سرپرست حکومتونو تجربو ښودلې ده چې هغه افغانستان بېله دې چې یو بحران ته بوځي بله نتیجه نه ده ورکړې
د امریکای کانګرس نمائندگانو ایوان لخوا د شروع په ورځ د صدر ډانلډ ټرمپ خلاف په ډاګه د مؤاخذه پلټنو شروع کول وړاندې ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا د مؤاخذه په پلټنو سختنی وکی کړي او ویلي د پلټنو مشري کوونکی د ده خلاف بیانونه راجول کړي دي ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږئ په دې نیمه ګنټه خبری خبرونه کې به تاسو ته د نړۍ او د سیمې په حق لباندې یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د پاکستان درې ځله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لندن ته د علاج لپاره تک د ګل پورز یو ځل بیا په داسې حال ځنډول شوی چې د احتساب قامی ادارې نه بویلي د ملک نه بهر سفر کوونکو د سارنې فهرست یا اگزیټ کنټرول لیست نه د نومولو نوم لرې کولو لپاره حکومت مجاز اداره ده نیب خپل دریس په داسې وخت ورکړی چې د دې وړاندې د اطلاعاتو مرکزي وزیر فردوس عاشق اوان ویلو د نواز شریف نوم د اگزیټ کنټرول لیست نه لرې کولو فیصله به د نیب او د میډیکل بورډ د سفارشونو پر ناکې کولی شي د پاکستان داخله وزارت بیگانه وخت اعلان کړی چې د اگزیټ کنټرول لیست لپاره د کابینې لاندې کارکونکو کمیټې غونډه د نهې په سحر رابللې شوې چې د نواز شریف نوم د ای سی ایل نه لرې کولو په درخواست باندې فیصله وکړي د افغانستان ولسمشری انتخاباتو کې برخه اخستونکو ځنې صدارتي امیدوارانو د رایو بیاشمیرنې عمل په سر احتجاج کړی او د یو موقتی حکومت لاندې د انتخاباتو دویمې مرحلې تر سره کولو لپاره غږ کړی دی پخوانی جنگ سالار او صدارتي امیدوار ګلبدین حکمتیار د ګل پورز یو خبری کانفرنس ته ویلي د انتخاباتو کمیشن لخوا د رایو بیاشمیرنه تیروتنه ده حکمتیار ویلي ټاکنې دویم پړاو ته ځي او د افغانستان د ولسمشری د دویم دور انتخابات د موقتی حکومت د سوري لاندې وشي یو بل صدارتي امیدوار رحمت الله نبی د ګلپورز ویلي د انتخاباتو کمیشن په بیا رایشمیرنه باندې مجبور کړی شوی د ولسمشر بیان مرستیال دوا خان مینپال ویلي لنډمهاله او سرپرست حکومتونه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي د افغانستان صدارتي انتخاباتو قوشا سلبیخت ورځي تیرې شوې دي خو د دې باوجود تر اوسه پورې د دې نتیجې اعلان شوې نه دي د ترکی صدر رجب طیب اردوان د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ سره لیدو کتلو لپاره روانه هفته د واشنگټن سفر کوي تمه ده په دغه ملاقات کې به د شام کورد ملیشیا ځواکونو یا وای پی جی خلاف د ترکی پوځي عملیات د ایجنډې د سر ټکی وي او ترکی په ملک کې نیولې د امریکای او ډنمارک شهریت لرونکي هغه دوه تنان خپل ملکونو ته لیږلي دي چې د داعش تنره بدل لپاره جنگیدلو د ترکی داخله وزارت ویان د خوشکل شو دغه تنلارو نمونه ښکار کړی نه دی نموغلی ویلی ترکی با نه جرمن یو لس فرانسوی او دوه آریشتنان هم خپل ملکونو ته استوي او د امریکای صدر ډانل ترامپ یو ځل بیا د خپل ځان خلاف د کانګرس نمائندګانو ایوان لخوا شروع کړل شوی د مواخذې پلټنو باندې سخت نیوکه کړي. د کانګرس نمائندګانو ایوان به د شروع په ورځ د امریکایي ولس په وړاندې د صدر ډانل ترامپ د مواخذې پلټنې شروع کوي چې آیا نوموړي ځان ته سیاسي ګټه رسولو لپاره د صدر څوکۍ نه غلطه فائدہ پورته کړي او کنه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږ دا د نیمه ګنټه خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی اوري. تر ټولو زو اول اسلام آباد ته. هلته د پاکستان درې ځله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لندن ته د علاج لپاره تک د ګل پورز یو ځل بیا په یو داسې حال باندې ځنډول شوی دی چې د احتساب قامی ادارې نه بویلی چې د اگزیټ کنټرول لیست د نوموړي نوم لري کولو لپاره حکومت مجاز اداره ده. حکومت تر اوسه پورې دا فیصله نه ده کړې. د دې وړاندې د اطلاعاتو مرکزی وزیر ویلو چې دغه فیصله به د نیب د فیصلې په رڼا کې کوي، د نیب د سفارشونو په رڼا کې به کوي. نور حال پی تاسو سازه مونږه همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت لخوا تیر شپه په یو اعلامیه کې ویل شوی چې نن د نهه یا سه شنبه په سهار به د مرکزی کابینې د اگزیټ کنټرول لیست یا ای سی ایل د ضلعي کمیټې غونډه ترسره کیږي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یو خبر تر مخه د کورونو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دغه غونډه کې به د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر شهباز شریف لخوا د پاکستان درې وارې پاتې وزیر اعظم نواز شریف نامه د ای سی ایل د نوملړ نه د لرې کولو په خواست فیصله کیږي. مطبوعات وایي چې دغه غونډه به د قانون وزارت په دفتر کې کیږي او مشري به د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم کوي. دغه غونډې لا رابلل شوو کسانو کې د نواز شریف ورور شهباز شریف یا د هغه لخوا څوک غړي د احتساب قامی ادارې یا نیب استازی یا نماینده د پنجاب ایالت د صحت محکمې سیکرټر او د حکومت لخوا جوړ کړل شوی میډیکل بورډ یا صحی بورډ کنوینیر شامل دی. دغه ټولو کسانو ته امر شوی دی چې د نواز شریف پاړه د عدالت او د هغه د صحت پوره پوره ریکارډ د ځان سره راوړي. د نننۍ غونډې وروسته به دغه کمیټې خپل وړاندیزونه مرکزی کابینې ته وړاندې کوي او مرکزی کابینه به بیا د نواز شریف نامه د اگزیټ کنټرول لیست یا ممنوع الخروج نه لری کولو یا نه لری کولو فیصله کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ویاندې مریم اورنگزیب په یو بیان کې ویلي چې د ګوند مشر شهباز شریف د پارټۍ نائب سیکرټر عطا الله تارڼ او د نواز شریف شخصي ډاکټر عدنان خان به په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان د احتساب قامی ادارې نیب تیر ورځ ویلي چې دا د مرکزی حکومت ذمہواري ده چې د چا نوم په ای سی ایل کې شامل او د چا نوم ترې لرې کړي. نیب دغه دریس په داسې حال کې سرګن کړي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ګوند ویلي چې نواز شریف ناروغه ده او د ای سی ایل نه دی د هغه نوم لرې کړی شي چې دا رنګه هغه د علاج په غرض د هیواد نه بهر سفر وکړي شي. سیډونکو وایي د دغه خبرې سره د احتساب قامی ادارې یا نیب د نواز شریف پاړه فیصله د حکومت په غاړه ورچولې ده.
تاسو څنګه پته زموږ عمران خان خو بل څه غره بار بار کول چې څوک بم نه دي چرته بم نه کی ان ارو بن کیږي په خپل په مشکل کې دي او هغه د غوړې چې د نیب د زړه د پاره فیصلو کی چې د به خلکو ته ویل شي چې نیب د اجازه پور کوم نه نواز شریف سره لاړو کو نه بم دوه خیا کار دا کو چې د داخلي چارو د وزارت کار دی او باید چې د هغه فیصلو کی چې بیا څه په سیل باندې پکار دی او کنه دی پکار نیب چې کم دي نو شی واپس حکومت اور سپارلې حکومت بو خپل دا فیصله کوي.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بډو رشوتونو په الزام سزا شوه او دا وخت په قید کې دی. د هغه نوم په ای سی ایل یا اگزیټ کنټرول لیست کې هم شامل دی. په دې فهرست کې د هغه خلکو نمونه وي چې حکومت په د هیواد نه په بهر تک پابندي لګولې وي. تیر میاشت نواز شریف د سخت ناروغۍ لامل په لاهور کې د زندان نه هسپتال ته وړل شوو. تیر هفته د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د نواز شریف ورور شهباز شریف حکومت ته خواست کړو چې نواز شریف ته د علاج لپاره د هیواد نه د بهر تک اجازه ورکړي شي. د نیب ویان اسیم علی نوازش د پاکستان ډان ټی وی ته ویلي چې د ای سی ایل نه د خلکو د نمونو لری کولو اختیار د وفاقي حکومت سره دی. د رپورټ تر مخه نه بویلی په تیرو وختونو کې حکومت د ای سی ایل نه د خلکو نمونه لري کړی دی چې پکې د قتل په الزام سزا شوی د متحده قومي موومنت کارکونکي صورت مرزا د نوم لري کېدو مثال هم موجود دی. خو تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان مشیر فردوس عاشقاوان ویلي ای سی ایل کې د خلکو د نمونو شاملولو فیصله حکومت د نیب او د عدالتونو د فیصلو په رڼا کې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د افغانستان صدارتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ځینې صدارتي امیدوارانو د رایو بیا شمیرنې عمل په سر احتجاج کړی دی او د یو موقتی حکومت لاندې د انتخاباتو دویمې مرحلې ترسره کولو لپاره غږ کړی دی. خو افغان صدارتي مرسیال بیان دولت خان میلپال د لنډمهاله حکومت غوښتنې رد کړي دي. نور حال په د افغانستان ندرې بریډیو خبریال حقمن روان راکوي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو که څه هم تر اوسه شاوخوا څلوېښت ورځې تیرې شوې خو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوې. د ټاکنو کمیسیون ویلي د لومړنیو د پایلې د معلومولو لپاره یې په ټول هیواد کې د وټونو بیا شمیرنه پیل کړې. د ولسمشرۍ یو شمېر ټاکنیزو ډلو بیا د انتخاباتو کمیسیون لخوا د پیل شویو هڅو پر ضد درېدلې دي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نن د یوې غونډې پر مهال وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې او باید لنډ حال حکومت رامنځته شي. انتخاباتو کې د درغلیو له امله رامنځته شوی څو بدیلي لارې ورته لرو. د 2422 د رایو ورکولو محلونه چې د بایومیتریک دستګاوې ورکې شوي دي هلته د بیا انتخابات وشي. ټول صندوقونه د بیا وشمیرلی شي او د حاکم ټیم لخوا د شویو درغلیو ته په کتو باید یو موقت حکومت جوړ شي. د ولسمشر اشرف غنی ویان مرستیال د واخان مینپال وایي لنډمهاله او سرپرست حکومتونه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي. مینپال له ډیوې سره په خبرو کې ویل چې موقتو حکومتونه بحرانونه رامنځته کړي او ولسونه تیرو ترخو تجربو ته نه ګرځي.
موقت او سرپرست حکومتونه افغانانو ته د منلو وړ نه دي. د موقت او سرپرست حکومتونو تجربو ښودلې ده چې هغه افغانستان بېله دي چې یو بحران ته بوځي، بېله دي چې په افغانستان کې ورانۍ رامنځته شي بله نتیجه نه ده ورکړې. د افغانان تېرو تجربو ته په کتو سره د تېښته نه ورګرځي.
حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت او تیره ورځ د ثبات او همپلنې ټاکنیزو ډلو ویلي خپل ناظرین یې له دې امله د رایو بیا شمیرنې د څار له پروسې ګرځولي چې په انتخاباتو کې شفافیت شتون نه لري. د ولسمشرۍ د ټاکنیزو ډلو مشرانو ویلي که د وټونو بیا شمیرنه وشي پایلې ورته د منلو وړ نه دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان مرستیال میرزا احمد حقپرست له ډیوې سره په خبرو کې ویل چې دوی د ټاکنو قانون له مخې مخ پر وړاندې روان دي او د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو کې د رایو شمیرنې پروسې د پیل لپاره هڅې روانې کړې دي.
یو شمېر ټاکنیزو ټکټونو ویلي دي چې موږ به شمارې او تفتیش ته په دغه منوال چې کمیسیون دي موږ نه ځو. اما د کمیسیون دیدګاه ډېره واضح ده، هغه دا ده چې ټاکنو د قانون پر اساس او د اساسي قانون پر اساس باندې مکلف دی چې ټاکنیز نظام تطبیق کړي او په وخت او زمان باندې ابتدایي نتیجه او نهایي نتیجه اعلان کړي. په دې هسته کې موږ باید د بشمارۍ او د تفتیش ماموریت شروع کړو.
اکبر زیاته کړه د افغانستان په څلور ولایتونو تخار، بدخشان، پروان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر مخه د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د ناظرینو لخوا نیول شوې او کمیسیون د ځایي چارواکو سره ستونزه شریکه کړي تر څو د ټاکنو د قانون مطابق په دې ولایتونو کې هم په دوهم ځل د رایو شمېرنه پروسې پیل شي.
پلان دی 2400 محلونه کېږي چې دا به تفتیش او باشماري کېږي. تر شلو اضافه ولایتونو ته مواد او بشري قوه رسېدلې ده. فعلاً د باشماري او تفتیش په جریان کې یو، اما ویل کېږي چې یو تعداد ولایتونو کې زموږ د باشماري او تفتیش د پروسې مخه نیول شوې ده. په جدیت د ځایي چارواکو ولایتي دفتر سره خبرې کړي دي. کسان چې هغه معنی ګرځي د دوه مخه ونیسي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي په روانه اونۍ کې به د رایو د بیا شمیرنې پروسه پای ته ورسوي تر څو په ټاکلې موده کې د نوومبر په 14 نیټه چې درې ورځې ورته پاتې دي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زون لیوال او سیمه ایز مطبوعاتو تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړی.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د صدر د جوړېدو نه وړاندې خپل صدارتي مهم کې په سوسو کارته ویلی وو چې کله صدر شو نو افغانستان نه به د امریکای فوجونه واپس راغواړي او امریکا چې نن سبا نور ملکونو کې په کومو نه ختمیدونکو جنگونو کې ګیره ده دین به راوکاږي او دغه جنگونه به ختمي. خاغلی ډونلډ ټرمپ د صدارت په کورسۍ د کېناستو نه پس نن هم په خپل پخوانی لوسټینګ دی او وخت په وخت بیانونه ورکوي چې دی به د امریکې نه ختمیدونکي جنگونه ختموي. د صدر ټرمپ لخوا د جنگونو د مخالفت په خبره هغه امریکایان پوهیږي څوک چې په دې جنگونو کې جنگیدلی دي او د جنگونو تباکارۍ او قتل غارت یې په خپلو سترګو لیدلی دی. په دې موضوع د امریکې آنلاین خریدونکو اخبار کاونټر پنچ کې د نامتو امریکني صحافي فرېډ ګارډنر یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د امریکې ډېر سابقه فوجیان اوس د عراق او د افغانستان په جنگونو کې په جنگیدو خپېمانه دي. فرېډ ګارډنر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د سیړنې د پیونو می د مرکز د معلوماتو تر مخې د امریکای سرور شپېته فیصدی په خوانی پوجیان وایي چې د عراق جنگ اسی او فضول او بې فائدې جنگ وو. دغه شان اته 50% په خوانی امریکایي فوجیان او یو کم شپېته فیصدی عام امریکایان د افغانستان د جنگ مخالفت کوي. فرېډ ګارډنر لیکي چې د عراق، افغانستان او د شام په جنگونو کې جنگیدلي سابقه امریکایي فوجیان په دې خبره فکرمن دي چې د عامو امریکایانو په مقابله کې امریکانو فوجیانو کې د خودکشۍ یا د ځان وجلو شرح زیاته شوې ده او اوس دا وبا په ظلمو امریکانو فوجیانو کې هم په تیزی سره په خورېدو ده. د عراق او د افغانستان په جنگونو کې په زرګونو سخت جوبل شوی امریکایي فوجیان دا وخت د مرګ او د جون په کشمکش کې پراته دي. د دې د پاسه دوی ته پیښه لوی مسله د بیکورای ده، یعنی د ډیرو سابقه فوجیان دا وخت کورونه نشته. کاونټر پنچ خپل مضمون کې د سیړنې د پیو مرکز په کال 2011 کې د کړو معلوماتو په حواله لیکي چې په امریکا کې د شوو تراګر حملو نه لس کاله پس امریکایانو کې د دې حملو په جواب کې د امریکې د شروع کړو جنگونو عوامي مرسته په کمیدو شروع شوې ده. د کال 2011 ستمبر د حملو نه پس د امریکې په شروع کړو جنگونو کې برخه اخیستونکي درې برخې سابقه فوجیان وایي چې د 11 ستمبر د حملو په جواب کې د شروع کړو جنگونو فیصله غلطه وه. فرېډ ګارډنر کاونټر پنچ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې ډېر سابقه امریکایي فوجیان د جنگ د ورځو د ذهني پریشانو د لرې کولو لپاره د نشو عادت شوی دی. په دې نشو کې یو مشهوره میروانا نومي نشه هم ده چې د چرسو نشې سره ډېر سمون خوري. د ذهني پریشانو علاج کوونکو ماهرانو د امریکې وفاقي حکومت ته یو هنګامي خواست لیږلې ده چې د امریکې په ورجینیا ریاست کې ډاکټرانو ته د ذهني پریشانو مریضانو ته د میروانا د نسخې لیکلو اجازه ورکړي، ځکه چې ورجینیا د امریکې اکی یو داسې ریاست ته چرته چې د میروانا د استعمال اجازه نشته.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکې کانګرس نمائندگان ایوان لخوا د شروع په ورځ د صدر ډانلډ ټرمپ خلاف په ډاګه د مؤاخذې پلټنو شروع کول وړاندې ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا د مؤاخذې په پلټنو سخت نیوکې کړې او ویلي چې د پلټنو مشري کوونکي د ده خلاف بیانونه راټول کړي دي. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو سره زموږ همکار عابد حسین وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د ګل دوشنبه په ورځ یو ځل بیا د مؤاخذې په پلټنو نیوکې کړې او دا په داسې حال کې چې دوه ورځې وروسته د نوموړي خلاف د صدر دفتر د خپل سیاسي ګټو لپاره استعمالولو تورنو باندې به ولسی اورېدنه شروع کړي. په نیویارک کې فوج ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو په اړه دستوري ته د وینا نه مخکې صدر ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټ بیان کې بغیر لسه ثبوتونه وي چې د کانګرس غړی او د مؤاخذه د پالټنو مشر ایډم شیف په تیر اونیو کې د بندو دروازو تر شا د اته چارواکو نه اخیستې شوي شواهدو او اسنادو کې ګوتې وهلې دي. دا اسنادو تر مخه پخوانی او وسنی چارواکو دا څرګنده کړې چې څرنګه صدر ټرمپ په یوکرین فشار اچولی وو چې د پخوانی نائب صدر او په 2020 ټاکنو کې د ډیموکراټک ګوند له طرفه ممکنه سیاسي سیال جو بایدن او د هغې د زوی هنټر بایدن خلاف د پلټنې شروع کړې. هنټر بایدن د یوکرین د ګیس په یوه کپنۍ بوریسما کې کار کولو. صدر ټرمپ تر څو ورځې مخکې پورې دا خبر کوله چې هغه د یوکرین صدر زلنسکی سره د فوزي امداد په سر د بایدن خلاف د پلټنو غوښتنه کړې وه. صدر ټرمپ د یوکرین د صدر سره ټلیفوني خبرو ته په خپل ټویټ کې بالکل ټیک ویل. صدر ټرمپ وایي چې تاسو اسناد ولولې په خبرو کې هیڅ هم غلط نه وو او ریپبلیکنز دې د دوی په خبرو کې ناراضي. صدر ټرمپ وایي زه نه وایم چې دا بالکل ټیک وي خو د مؤاخذه وړ نه دي چې زه دې پرې د څوکۍ نه لری کړی شم. ایډم شیف د ریپبلیکن ګوند ته وړاندیز وکړو چې کوم ګواهانو نه هم دې څه پوښتنې لري نو نمونه دې وړاندې کړي. صدر ټرمپ څو ځله دا غوښتنه وکړه چې شکایت کوونکي نوم دې څرګند کړی شي او هغه دې د تورنو لګوونکي سره مخامخ لیدل غواړي. ډیموکراټانو د ګوته پورته کوونکي د حفاظت په اړه اندېښمن دي. ایډم شیف وایي چې د شکایت کوونکي مخامخ شاهدي کولو غوښتنه غیر ضروري ده. په صدر ټرمپ تور دی چې د یوکرین له صدر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفوني خبرې کړې وې او د شاوخوا 400 ملیون ډالر په بدل کې له هغې غوښتي وو چې د امریکې د 2020 کال په انتخاباتو کې د خپل ممکنه سیال جو بایدن د زوی په خلاف په یوکرین کې د هغه د سوداګریزو چارو په اړه پلټنې وکړي. او یاد دی وی چې دا د امریکې په تاریخ کې 3rd time دی چې د یو صدر خلاف پلټنې کیږي. په 19th century کې د انډرو جانسن خلاف د مؤاخذه اوریدنه شوه او 2 years وړاندې د صدر بل کلنټن خلاف د مؤاخذه اوریدنه شوه خو بیا سنټ هغه بری کړی وو. او په 1980 کې د صدر ریچرډ نیکسن خلاف د مؤاخذه پلټنې شروع کېدونه مخکې هغه استعفا ورکړې وه.
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګران اردوونکو بخنه غواړو د دې وړاندې چې کوم رپورت تاسو اوریدو دا زمونږ همکار نصر الله تیار کړی وو او اوس بل رپورت ته راځو. دا رپورت زمونږ همکار عابد حسین تیار کړی دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ سره لیدو کتو لپاره روانه هفته د واشنگټن سفر کوي. ځینې څېړونکاران دغه غونډه د دواړو ملکونو لپاره یو موخه ګڼي چې د یو شمېر تګلارو په سر اختلافات له وجې خراب شوي تعلقات بیرته سم کړي.
په شام کې د کورد ملیشې پر ضد د ترکیې پوځي عملیات بو د ولس مشر اردوان او ولس مشر ټرمپ ترمنځ د خبرو په ایجنډا د ټولو لومړی سیز وی. انکارا دغه ملیشا ترهګر ډله ګرځولې ده خو دا ملیشا د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت پر ضد جګړه کې کلیدي ائتلافي ده. د امریکا کانګرس د ترکیې په وړاندې د پراخو بندیزونو ګواښ کړی چې ځینې یې په شخصي ډول اردوان په نخه کوي. د دې اونۍ د اولس مشرانو لیدنه د ناټو د ائتلافیانو ترمنځ په اړیکو کې په یو مهمه شیبه کیږي. اصلا ایډن شټ باز چې د اروپایي بارنیو چارو کونسل سره تعلق لري وای
There is a long list of problems between the two countries. In fact, the relationship has never been as bad as it is today. And of course,
د دوړو هوادونو ترمنځ د ستونزو یو اوږد فهرست شتون لري. په حقیقت کې اړیکې هیڅ کله هم دومره خراب نه وي لکه چې نن دي. او البته دلته روانه ستونزه شتون لري کومه چې په شام کې د ترکیې حمله او د امریکې ورباندې اعتراضونه سچې پوزمکه روان دي ډېر بے ثباته دي. دواړو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکي تاوتریخوالي باوجود د دواړو ولسمشرانو شریکاري اړیکې جوړې کړې دي. انکارا باور لري چې د دواړو مشرانو ترمنځ شته تعلقات کولای شي چې اړیکې بیا له سره پیل کولو د چانس وړاندیز وکړي. د ترکیې ولسمشر سلاکار مسعود کسین وای
هیستوریکل د سمیت ویل بی بینیفیشل فور دی بوث سایډز آی ایم لوکینګ دی اپټیمیستک پرسپیکټیو دیس ویل بی برینګینګ
تاریخي سرمشریزه بو دواړو خواو لپاره ګټور وي. زه مثبت اړخ ته ګورم. دا به د دواړو خواو ترمنځ نوي ځوابونه او نوي تګلارې راوړي خو ځنی سیډونکو بیا انکارا ته خبرداري ورکوي چې واضې په ټرمپ تکیه کول چې اختلافات به ختم کړي به خطرناکه تګلاره وي. اصله آیډن شټ باس چې دا اروپایي بارینو چارو کونسل سره تعلق لري
وایي huge strategic mistake on the part of Ankara was to build the entire relationship to reduce it all on President Trump one man and it, you know and basically his tweets.
دا انکرې لخوا د ټولو لوی ستراتیژیک غلطي دا ده چې دا ټول تعلقات چې ولسمشر ټرمپ به حل کړي یو سړی او په بنیادی توګه دا غټ ټویټونه او دا یو خطرناک وړاندیز دی. زه به وایم چې دا په هغه اړیکو کې چې د یوې صدې نه زیاتې زړې دي دا د روسیې رولیټ په شان دی. دوان به ټرمپ نه غواړي چې د امریکا د وروستۍ جنګي جټ الوتکې په خستو دې بندیز ختم کړي. ٹرمپ دا بندیز اغا محل وہ لگولو چین کرے دا روسیے نا ایس سلور سوا تغندی تر لا سکڑو. واشنگٹن لمسکو سرا دا انکرے پت زیاتی دن کی اڑی کو پا اڑا سخت اندخنے لری تم اکی گی چی اردوان با خپل سفر کے دا امریکا پیٹریٹ تغندے و اخستو اڑاندیز ہم اکڑی خو انکرا دا خبرا پا گتا کڑے کچھرے دا ٹرمپ سرا دا دے انے لیدنا پا اڑیکو کی بدون رامنس تا نکڑی نو ماسکو ور تا پا انتظار ولاڑ دے. دا ترکی اولس مشر سلاکار میسوت کسین وائی
ترکی کین نت کنٹینیو تو ہیو دا پروڈکٹیو الیانس ود دی یو ایس وائل دیس تھریٹس کنٹینیو تو دے
ولے دا امریکا سرا گٹاور ائتلاف تا دوام ور کڑی پا دسی حال کی چی دا گواخونا لا ہم دوام لری دا گٹا نہ لری کلا چی بلے خوا تا گورو دا دے وضعیت گٹون کے سوک دے روسیا او چین دوڑان دینا دا ترکیے او دا روسیا سرتیری پشام کے ہمکاری کوی دا روسیے اولس مشر ولادیمیر پوٹین اولس مشر اردوان دا خوشالا کولو حسے کوی احتمال دے چی پوٹین با واشنگٹن تا دا اردوان سفر لا نزدے نا کتنا کوی.
اوزو عراق ته حالت تر اوسه پورې احتجاجونه روان دي چې پکې د 2500 نه زیات خلک وجلې شوې دي. دا غریپورت تاسو زموږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
په عراق کې پاسلګونو مظاهره چانو د دوشنبه یا ګل په ورځ په ناصریا کې د ایران او شیا په لوا ملیشو په ضد شارونه وکړل او په داسې حال کې د شار لوی لاري او پلونه هم بند کړي وو. پلوش میرہ کے سرشار بغداد نجف کربلا ہلا اوکھوت کے ہم مظاہرے ترسرہ سے ویوے د عراق د ځواکونو ویان جرنال عبدالکریم خلف خبری غونډې ته وویل چې زیاتره لاریون کوونکي پر امن دي خو وایي چې ځینې انتشار کوونکي ډلې په مظاهره چانو کې وردن نه سوي او په بغداد کې په امنیتي ځواکونو بارود کارولې او دا کړه ده چې درې سرکاري ودانۍ ته ور هم ورکړي. شاغلی ویلې چې په بغداد کې هغه پر امن مظاهره کوونکي چې په تهر سکوار کې مظاهره کوي او هغه چې روډ او پلونه بندوي په دواړو کې ډېر توفیر دی او ټینګار یې وکړو چې سړکونه او پلونه بندول جرم دی او زیاته کړه که څه هم حکومت هڅه کوي چې زور زیاتې څخه کار وانخلي چې پکې و خلکو ته تلفات نه ورسیږي. که څه هم د فوز ویاند ادعا وکړه چې حکومت ته خپل زور نه کاروي خو د دې باوجود د عرب مطبوعاتو یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري یو تنکۍ مظاهره کوونکي چې په ناصریا کې د مظاهرې عکسونه اخلي یا ویډیو جوړوي ورباندې ډزې سوي. دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې دا وان ووژل سو یا بیا ژوندی دی. د فوز ویاند ادعا وکړه چې بهرنۍ میډیا په عراق کې د خپل زور کارولو په سر نیوکې غیر عادلانه دي او زیاته کړه چې امریکا او فرانس ډول نور هیوادونه ته چې کله امنیتي ګواښونه وي نو خپل فوز کاروي. هغه دا هم ادعا وکړه چې بهرنۍ هیوادونه یا ګوندونه هڅې کوي چې د انټرنیټ د لارې د عراق حکومت نسکور کړي. عراقی مطبوعاتو د راپور تر مخه ملګرو ملتونو لوړ پوری سفیر جنین هنس د دوشنبه یا ګل په ورځ د شیا مذهبي مشر عظیم آیت الله علي سیستاني سره ولیدل او عراق سیاسي مشرانو څخه د هغه اصلاحاتو کولو وویل چې مظاهره چانې غوښتنه کوي. د عراق د مطبوعاتو تر مخه وزیر اعظم عبدالعبدل مهدي د دوشنبه یا ګل په ورځ له خبریالانو سره لیدنې وو. هغوی ته یې وویل چې اقتصادي اصلاحات یې لومړیتوب دی چې پکې بغیر د تیلو د ذرایع څخه ګټه ترلاسه کول او غیر سرکاري نوکرۍ کې زیاتوالی هم پکې شامل دی.